السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوانانو خپرونې تاندې څانګې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ 25% ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغۍ خپروي. دغه څرګندونې داسې مهال شوي چې تیره دوشنبه د توبرکلوز یا نری رنځ نړیواله ورځ ولمانځل شوه، او په افغانستان کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویل چې نری رنځ هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان اخته کوي او شاوخوا 10,000 کسان له دې کبله ژوند له لاسه ورکوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایراني چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران د ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کموالي له کبله مړه شوي وي. د میانمار د زلزلې د مړو شمېر له 1,000 واوښته. د مارچ 4 په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر له 1,000 څخه اوښتی، او داسې ویره شته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمېرې لوړې شي. دغلته 3,400 کسان ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان تر ایتام دي. نړیوالو مرستندویانو ویلي چې لا هم دغلته بشري ناورین د خرابېدو په حال کې دی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که روسیا د اوکراین د سولې په اړه د ده تګلارې ته خنډ شي، د دویم ځل لپاره به یې پر تیلو له 25% تر 50% پورې تعرفه ولګوي. ټرمپ پرون یکشنبه له NBC نیوز سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د پوتین هغو خبرو ډیر غوسه کړی چې ویلی دي اوکراین کې د انتقالي حکومت رامنځته شي. پوتین غواړي چې اوکراین کې د انتقالي حکومت په رامنځته کېدو سره اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له صحنې لرې شي. ټرمپ ویلي که د راتلونکي یوې میاشتې په موده کې د اوکراین د سولې په هوکړه کې کوم پرمختګ ونه شي، دی به د روسیې د سوداګرۍ په ضد دغه اقدامات پلي کړي. ډونالډ ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو او بیا له لوړې وروسته په وار وار ویلي چې د اوکراین جګړه به ژر تر ژره پای ته رسوي. او د غزې د عامې روغتیا وزارت له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په رفح کې د روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښه وڅېړي. د لویدیځو آژانسونو د راپور له مخې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې او د ملکي دفاع د خدمتونو څانګې ادعا کړې چې شاوخوا 14 کارکوونکي یوه اونۍ مخکې د اسرائیلو په برید کې وژل شوي دي. د دغو وژل شوو کسانو ډله ییز قبر پرون یکشنبه وموندل شو چې منځ کې 8 د سرې میاشتې کارکوونکي، 15 ژغورونکي او یو بل تن چې هویت معلوم نه دی شامل وو. دوی ویلي چې پر دغو روغتیایي کارکوونکو داسې مهال برید شوی چې هغوی په رفح کې پر بشري مرستو او ژغورنې چارو بوخت وو. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې پرون یکشنبه د کوچني اختر په لومړۍ ورځ هم د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو د 9 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 14 ملکیان ووژل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر منکتون کو دنیا علمان وایی چی دی روژه میاش تر بل ار وقت زیاده د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاش ده. په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهربانی دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجار او جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو. ډېرې ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلي چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دې وکړي، داسې ما تر اوسه پورسوګ نه دي کتلي. خو ډېرې ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپېریال خرابه کړي.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال خیال کوي د هغه اغیزی په نورو باندې پریوزی. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
کراسو تاسو پاته باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله ناکله د تاسو هم داسې اوسله تنګیږي د ځان پاک لره توایه؟
الحمدللہ زه هیڅ نوه نشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازیاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سره دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي کور بهر وزم بازار ته ځم چې کبل روزي خپل بچوي د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار یې له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت زموږ تاسو ته خپل محیط او زموږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه بلي ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شي. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دو برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل ستري لري حال له هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نه غواړي شي د خلکو سره عکس العمل وخی او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاص نشي کناسواري سیګریټي او هر بل نشي تو کوي نه غواړي خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چېرته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو سره کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي نه نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه هغه لوړ راکی دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوان انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. په واقع چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدله ډېره حوصلهمندي نه بهتیار، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټ سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سر ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځان بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دی اوس نه کېږي. په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا د دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده. خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاته. لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تلل هم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یي دی، دا پوډري دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا حوصله کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه یې جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتی کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نه ښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښه یې چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوندې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي د څه شي سره د عباداتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارون که پروژه ماتی که پدو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غوصره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برا لوا پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپینسرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کي ورمنډه کي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا ها او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
از رادیو قدر من اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلما په دی خبرونه کار کلی کوم خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال تا میرمن ملال دې روانه نه چیز مونږه بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زوم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انا لسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغال ول زده کړې مینې د کلي زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو وګورئ کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغو یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دی هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما له وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریرات رئیس هغه وخت اروا شاد عبدالسمد ویسا و انو آغا قلم و کاغذ دوار را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت آغا آغا کلده لسلی کلده اوزه پا آغا شیبه راڈیو تا ولیشم منت دا اوز لارس راڈیو تا اوزه عریزه التا رئیس تاور با چه آغا لسلی که بیرت ما تراور مال شدی نو ما آغا اغه واخسته لاغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب لاغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
داس ما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی ما یلی اغه لوري ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره می درلوده د کیسې لیکنه سره می درلوده د خطاطی سره می درلوده د انځورګری سره می درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې اغه زموږ کور کې کتاب خانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلی وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت نه توجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې و ما وپیژندل چې دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته طلی افغان اوس ګرچې هغه د طلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبار یې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د طلی افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که هم چه یو څه لاس دې په ښکېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی و په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولمه چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا د لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روز ښکاري یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه سوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا لمونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلې د کابل څخه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما ته یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره پسندلې کښې کښېنستلم مثلا چې جمعه به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسمه نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کښې بلاخره ما خپل لار پیدا کړی چې څه شې د څور چلرم او څه کولای نو دا تر دې فری چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې ورته ولیکي نو نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه بازیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوندن
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د ښځینه په برخه کې د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکلې دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه 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 کې بند دي هغه تکراري هغه کې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دی ایچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه د ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. زه سمیم چې زه هغه درې کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پوټویي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات چې خپل دا زین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما په ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تو وقت نلری چویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا اگه دی یوتیوب دی مثلا پا هر چکی ویدیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چو گوری فیسبوک واتساپ هر شی چی ویدیوگانی پا شکراتی نو شیر سره واری اوس مثلا زه کور که اخته ماش پخلی کوماش پسانه که زی ویدیو زن تلگو من در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیان مسئولیتی پا غاری بلی بیخی دی پام دی نزینی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندی شیر نو پدا خطر بندی آقا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی آقا و ایدائی سی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آقا یوازی تو بیار انسان اخپل دنان یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نوزه چی رازم ده خبلی ده خوب کوتی ترازم من خوب بل سکونه چی یا خبری ارسره و کمه یا بل اغا اقلم ده اغا اغا موجودت احساس کمه فکر بل خواته واولی چه اغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی که دا شوریدون که و غواری پده پوشی که تاسو غواری ورته وایی چه وس چیر تزوان که وی و پا چه بوختی هسته وس
زه دا تقریبا لس کال خبول پرست وی و لسم کال دی پا بستانیه کشون که و ما ویلسکی او رسمی اغنال رما آخری زمان آخری معمولیت چو در پیشور اغنی که در افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی ورسته معمولیت تو اچ پا دوازار دیل لسم که رسته دکات رسته شی بو پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو دا هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو که من سر
گرد لکم خدای دی بکی چی تسو ستس پا اغا می خبری کری ستس پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
اختر می محبوب وے دمیان لڑکی دے بابے دبرشنا دشمن شیف وے رانا لاڑے سرل نمبا وے دیر اختر می محبوب وے دمیان لڑکی دے بابے دبرشنا دشمن شیف وے ललाड़े सरलम बने ता अखर बशल बांध में बलश कुले दथवा چه دشکل و شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی بی دا اختر بشل منده و پا
بلش کل لطوم چی تشکلو شا میری زانی جوڑ لکن گوڑی می تیر اختر می محبوب وی دمی اندر کی دیو وی دبرشتا دشوان شیب وی ران لاری سرلم وی دے اختر ڈالیں منک رزس لگوٹیں